ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شانداره ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایمه کنه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضه کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه ایمه. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپله واده کې د فانی کال یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشه برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچه ای وړي وسه وړي وسه چای بوره دا چې وړي وس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي، اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو بکوم. ټینشن خو ځکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مینه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده نه کړی نه دی. کوټه باندې قریبا یو لک ډېر دی، لک 5000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
موږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی. دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانیو وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي په یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستي پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولي دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یوه نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترېنه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي په کې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی دې ونه شي کولی د خپل واده د هغې عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسي چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا د ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرون دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک د شغاله نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک وایي یو له وان شمن بل له وشي بس ختم شي بیا چرګان دې پیسو لپاره، بس ودو کې بیا کم خرچه وشي، لاس بوجي وري څوک پخې بیا پنځه بوجي پخې کې، لاس منه وخه وري بیا پنځه منه راړي، هر څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه دی، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بی ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوار اوسې ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شی کوي. بی ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی وي هغوی دواړو لپاره.
یو خبره دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان دی، مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی، نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري، آینده لپاره هغه ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغه باندې زیات تمرکز وکړي په واسط دغه بې ځایه مصارف.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي، تر بیا خو وخت ولري.
افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لار تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دی جې پورې، بیخي سخت ده. زکران کې تقریبا یو لکنه یو لکنه پورته افغانان فراتی دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر سملی ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې زه په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دي خوړلې نو به نه ډوډۍ بس هم داسې په لږه ور روانو بوټونه شکېدلي وو کالي نه وو
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړې دي او فلان د بسمان یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته یې خاص کړي ځکه لېږلو هېڅ لاره یې نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بېرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې خاص کړو نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوم مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګبې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سم ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولای شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس وایلی شي که په دې قاچاقي لارو رانی شي ډیره بخوي ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دي شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درې هیوادونو
د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو را نشي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي، کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوشو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نوی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي، څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي، نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او رس تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړي دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټولو زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه بس اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باطا ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي، دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باطا په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کور کې زندگی کې متقاعدین، دوم دار چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کوم جریزم کوته پاتې واغه هم خرڅه کړی ده. نو ووس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو. ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نر خونوا تاسو بهتره معلومه ده کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده، نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې دا خپلې چغچینې هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي، او دا وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم د الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د چې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیټرول واچي نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زموږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بیرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یو عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زار رئیس شهر وزارت له سم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس شهر وزارت، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته چا موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ډبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسې وکیلانو ګذر نه، وکیل د ګذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو وایي نه ته خو فرش لرې ته مستحق نه یې، ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ما ته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ تم دا وای چې دا ستاسو حق دا مونږ درکو درته دا ستاسو حق دا مونږ درکو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه در سپارل شوی
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ مطالعه کوئ تلویزیون ګورئ څه کوئ
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا بامونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسو ته سپین ږیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته راتازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ځکه چې څلوېښت کاري انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن هم نه ده خوشې کړی دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره یي ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام او اعصابو باندې کیږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو په خبرو کول موږ ذاتي نه پیګو ځکه چې ویو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دی راکړي نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلې سو نه مغزه په ځای دی حتی موږ د سروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفوي نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبري کې هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه سه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر سره کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانو سیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زما غ لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپے معنی کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپے باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه د کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویورسي ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړسوله پیسې مانه د لودري چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چلته پیسې فیس دا شې ناخري نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه سي د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړی دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینه هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه دیو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا وسنی چارواکی یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې وسو کوغړی دا متقاعدین دی وجه کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تاته دغه 90 روپۍ در کوم د لاستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چیرته چیغي وو دی وزارت مخ کې خواته عقل سړی یو سپینګیری دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دښته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل مونږ لرو. نو مونږ خو انسانان یو، مونږ خو مکتب ویلی، مونږ تحصیل کړی، مونږ وظیفې زده کړي، نو مونږ خو حوصله کوو، مونږ یې منو که نه، خو دا خبره هم نشته ده که نه. چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته، هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي، مونږ دې کینی چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دوی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي، توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري. نو بیا مشکل په چیشي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا مونږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته، بلته بلته، ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري؟ ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فیلن لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ رعیت یو، رعیت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې مونږ راټول کړي، مونږ ته د قنایت راکړي، مونږ اهل د قنایت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط یې راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دی کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چا نه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ، مونږ ته قنایت راکړئ، ولې مشرانو سره زه خپله تللیم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسئ او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغ نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي، وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټولو پوهنتونونه ویلي، ټول لیسانسي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري، ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده هم وشي، خوا ته به یو 2 روپۍ معاش هم ورکړي ورته. نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعیت یو، دوی زمونږ مشران دي، مونږ دوی ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق دې راکړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تېره رقم بل شی غواړو، فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړی شي، نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو، او دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا، او په خپل کورونو کې پراته یو، مونږ د دې شفقت ته منتظر یو، او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو، نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه. په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا خکارم ده ځکه چې هم دې متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او سلویخ کاله وظیفه اجرا کړي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدای مو غټه کراچۍ دي دغه توان خونه لري نو اکثریت یې زه ته 50% پنځه قوطي سګریټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابی یخي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد گدای هم کیدام زده ته ما چې گدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې واړې به زده تولګم گدای تم خلک مخسوی دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بیا کوي هغه خرسي د فاميلي عشا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده په خار کې اوسیږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمي ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غواړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي دغې جنجال هم ورپه غاړه ده او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تاته به قرض پیسې درکړمه. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو خوی در غواړي کنه نو دا مشکلات دي چې دا خو ژوندګي نه ده چې موږ یې تیرو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دلته قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطره ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلې دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کېږي دې احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم تېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشیدلې نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سند آتش په توش په تو کې د قرار لري دا لمرزونه ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد د دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې بدای اختې دی ویني غړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کله دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نو بل شهره دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل. هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یې تخصیص لشتره، کله به یو شی ولیکه، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بل آخر هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو، بودیجه به منظور سوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وارې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي. محمود قذافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه را رسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې د معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپل تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم، تعلیم، قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کیږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کیږي، روژه هم په پیسو کیږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور بنو الله ته سوال کو، نو الله ته امید لرو. نور خوم ټول چارواکي خبر کړی دي، او اوس بیا موږ ته چې وو چې امارت اسلامي دي مشرانو نه خوښ کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکي. موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو، تابعیت لرو دلته، او ساس رایت یو موږ، او ساس په خوا کې دلته پراتی یو موږ. نور بنو سو وینو.
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته مونږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي ملما
ازادي رادیو اتلیرویش ساته لتا سو سره ده.
Man, yes, he did.
نن دی بیا دا تر کا پلک بخمل بیسی یا جزل پی پرسن مخلق کمل مل بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی دیکھ ماشل خال دل ور فرزن اخدان یسیدی دا جک ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسیدی دیکھ ماشل خال دل ور فرزن اخدان یسیدی دا جک ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسیدی رنگی بیا پر مختز پسا یوان یسیدی دا جک ٹک دی کجی سوری دا اسمان
پا ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
سافلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچن سچن سافلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچن سچن سافلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچن
Thank you.
سر نکار زما دزر سیرا کرم پج دل خاجا تو کلم پر مولا ساج کم یا علاج وزر تجلی زمان ہمیشہ دعا و سلام لام